السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع را سبا سره نو لسم کال د جولای د میاشتې ولسم نیټه دا ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له بشیر واخ نوري.
د پاکستان پنجاب پولیسو د ترګرو سره په مالی مرستې تورن حفیظ سعید نیولی. نن د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه فیصله اوري. او افغان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې ګڼ کلینیکونه بند شوي. د خبرونو تفصیل. نن په پنجاب کې ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د جماعت داوړ ډلې مشر او په 2008 کال کې د هند ممبئی حملو پلانولو لپاره تورن حفیظ سعید نیولې دي. د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حفیظ سعید له لاهور څخه ګوجرانوالی ته روان وو چې د سی ټی ڈی چارواکو ونیو.
گجرانوالا سخا نیول شوی دی او اوس به عدالت ته ریمانډ لپاره وړاندې کیږي. په عدالت کې به چالان هم وړاندې کیږي. سی ټی ڈی هغه گرفتار کړی دی. په یو مقدمه کې ضمانت کړی وو خو په دې مقدمه کې ضمانت نه کړی. ما سره په دې اړه معلومات نشته چې هغه د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیول شوی دی.
د حفیظ سعید د نیول کېدو خبر په داسې مهال مخې ته راځي چې وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وروسته امریکې ته روان دی. همداراز د تورو پیسو پر مینځنی او ترهګرو سره د مالی مرستو څارونکي نړیواله اداره اف ای ټی اف پاکستان په خړ لیست کې اچولی او د اکتوبر په میاشت کې به بله ارزونه کوي چې آیا پاکستان له خړ لیست څخه تور لیست ته واچوي یو کنه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 16 د خبر پختونخوا اسمبلی لپاره کیدونکو ټاکنو لپاره په قبایلي ضلعو کې ټولې تیاریانې پوره شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د دې کمیشن یو افسر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته نن وویل امیدواران تر سبا پورې د کمپاین کولو حق لري.
کمیشن سائیڈ بند ہے یا آر او سائیڈ بند جکہ میں دی آم مکمل شوی تقریباً 19 تاریخ بند ہے سہار 8 بجے ٹائم میں کڑا دا گورنر مڈل سکول نہ گو تھوڑا پل جسن تا سامان روانے گی 18 تاریخ کو سٹے 12 بجے بغیر ٹائم ختم سے جسن بند ہو یا پابندی ہو لگی.
په قبایلي ضلعو کې اکثره پولینګ سټېشنونه حساسه ګرځول شوي دي چې د امنیت لپاره به پکې پوز تعینیت کیږي. په همدې حال کې ځینو کاندیدانو یا امیدوارانو مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پور کړی چې د حکمران ګوند تحریک انصاف امیدواران د ترقیتی کارونو اعلانونه کوي چې د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق خلاف کار دی. خو د انتخاباتو کمیشن چارواکو د تور نه رد کړی دي. تمه کیږي چې نن به د انصاف نړیوال عدالت د هند د بحري ځواکونو پخوانی سرتیری کلبوشن یادو په اړه پریکړه واوري چې پاکستان درې کاله مخکې د جاسوسۍ په تور نیول و. پاکستان ویلي په بلوچستان کې نیول شوی د سړی د هند د استخباراتي ادارې را غړی دی. د پاکستان یو پوز د پاکستان یو پوځي عدالت په 2018 کال کې یادو ته د مرګ سزا اورولې وه خو هند پر هغه لګیدلی تورنه رد کړی دی او پریکړه یې کړی چې د ملګرو ملتونو په نړیوال عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور خان جګړه ویلي د افغانستان سره نښتې د تورخم لارې 40% خلاصولو پروګرام یې جوړ کړی دی. هغه نن په ټویټر لیکلی چې په دې لړ کې د اړوندو چارواکو سره په ملاقات کې نن وویل چې دا لار باید د تجارت لپاره د ورځې هیڅکله بند نه شي. تیمور جګړه زیاته کړې چې کله تیارېنې پوره شي نو وزیر اعظم عمران خان به د دې نوي پروګرام پرانیسته کوي. تیر هفته د افغانستان بیلابیلو چارواکو ویلي وو چې د تورخم لاره له څو ورځو ځنډ وروسته پرانیستل شوې ده او په دې لاره نږدې 10,000 ټرکونه دواړو خواو ته مالونه وړي راوړي. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نادر نادری نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې په شپږو ولسوالیو کې 42 کلینیکونه تړلي دي. داغه په خبره لدی وجی په زرګونو خلک له روغتي خدماتونو به برخه پاتې دي. دا کلینیکونه د سویدن کمیټي خیریه ادارې لخوا چلول کیږي چې دوی هم بندول تایید کړی دي. همدارس د میدان وردګ ولایت د امنی قومندانۍ ویان حکمت دورانی مشال ریډیو سره په خبرو کې ننول چې طالبانو ډاکټران ګوښلي، خو د هغه په وینا چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیا پرانستل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایران وایي د تیلو لیوي بهرنۍ کښتۍ سره په هرمز تنګي کې مرسته کړې ده، خو امریکا اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ نیولې. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل هېواد یې یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشیني کار پرېښی و بندر ته لیږلې ده. دا د متحده عرب اماراتو کښتۍ ده. د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن شک لري چې ایران به دغه کښتۍ ضبط کړي. دا پیخه داسې مهال کېږي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکې زیات شوي او برطانیا هم په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ په دې تور چې پر شام د لګېدلو بندیزونو سربیره یې هلته تیل لیږدول نیولې ده. نن د قزاقستان یو عدالت د تجارانو د اتحادیې مشر ایرلان بالتابی ته 1 کال قید سزا اورولې، پر هغه د درغلیو تور نه دي. نوموړي دا مقدمه سیاسي بللې. ایرلان د انرژۍ کمپنیو سره کارکوونکو لپاره د حقونو مبارزه کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې غوره کوونکی چیف سلیکټر انضمام الحق استعفا ورکړه. هغه نن په لاهور کې په یوه خبري غونډه کې د استعفا ورکولو په مهال وویل چې له 3 کلونو راهیسې به په دې دندې پاتې شوی او اوس کورته د پاکستان کرکټ بورډ کومه بله دنده سپاري دی به یې قبوله کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 1.75 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ اتیا پیسې او 1.9 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1.88 روپۍ شپېته پیسې او 1.9 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 3.40 روپۍ 40 پیسې او 3.40 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ اویا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 4.90 پیسې او 1 روپۍ 6.90 پیسې او 2.70 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د پنجاب په ګوجرانواله کې د ترګرې ضد ادارې تر بندیز لاندې ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید نیولې دی. کارپورې ملا یوسفزئی وایي د حافظ سعید گرفتاری د وزیر اعظم عمران خان امریکا دورې سره تړاو لري.
پاکستان په دې پوهېږي چې وزیر اعظم امریکې ته لاړ شي او ټرمپ په دې امریکې کومه چارواکو سره خبرې کېږي، نو ممکن ده چې داسې ذکر پکې راشي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره کېدونکو انتخاباتو کې ټولو ګوندونو ته د کمپین موقع ورکړل شوي، خو ځینې کاندیدان شکایت کوي او وایي
او هغې علاقې چې کوم بالکل کمپین نه کېږي، او مطلب دا دی چې بالکل لوګ ویری هغه، نو لکه دا به څنګه الیکشن چې هغې نه په 40,000 روپۍ کټ.
د قبایلي ضلعو د سټیل ملونو مالکانو د نوو ټیکسونو پر ضد له تیرو 15 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه کارخانې تړلې دي.
تقریبا 70% دلته لوکل خلک دي او نور پنجاب علاقونه هم خلک دي، هم ورسره بېروزګاره شو 30%.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پنجاب په ګوجرانواله کې د ترګرې ضد ادارې تر بندیز لاندې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نیولې دی. د جماعت الدعوه مشر له ګوجرانوالې نه لاهور ته روان و چې د پنجاب د ترګرې ضد ادارې ودرولو او ونیولو. د گرفتاری پس حافظ سعید په ګوجرانواله کې د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې شو، په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل شو. د جماعت الدعوه بیان هم د حافظ سعید د گرفتاری پخلی کړی دی. تفصیل ګلایاز را کوي.
نن د پنجاب د پولیسو د ترهګری ضد څانګې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید گرفتار کړو. د پنجاب د قانون وزیر راجا محمد بشارت نن مشال اډی ته ویل چې د ترهګرو سره په مالی مرستې تورن حافظ سعید له لاهور څخه ګجراوالې ته په لار وو او د ترهګری ضد څانګې اهلکارو ونیولو. گجراوالا سخا نیول شوی دی اوس به عدالت ته ریمانډ لپاره وړاندې کیږي. په عدالت کې به چالان هم وړاندې کیږي. سی ٹی ڈی هغه گرفتار کړی دی. په یو مقدمه کې ضمانت کړی وو خو په دې مقدمه کې ضمانت نه کړی. ما سره په دې اړه معلومات نشته چې هغه د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیول شوی دی. صوبائی وزیر راجا بشارت زیات کړه چې حافظ سعید به ډیسټریکټ مجسټریټ عدالت ته وړاندې کیږي او د ریمانډ ترلاسه کولو وروسته به ترې پلټنې کیږي. د تیرې دوشنبه په ورځ د لاهور یو عدالت د هغه د نیول کېدو مخکې ضمانت منظور کړی وو. د حافظ سعید د نیول کېدو خبر په داسې حال کې مخې ته راځي چې وزیر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ امریکا ته ځي. خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای د حافظ سعید نیول کېدل د وزیر اعظم عمران خان د امریکې دورې سره هیڅ تړاو نه لري. یو پی خشبی دا د دې مختلف اړخونه دي. پدې کې هر کس د خپل خوخي مطابق خبرې ترې راوباسي. ماته ستوي ویل چې وسنې کیس نه دي، نور مقدمه هم دي. که په لوی په سیمه منظر کې وګوري نو ډېر داسې خبرې شته چې د هغه په اساس کاروي کې دي شو. حافظ سعید د جماعت دعوا مشر دی چې د پاکستان حکومت د غډله تر بندیز لاندې فیرس کې چولې ده. حافظ سعید او د هغه ډلې په نورو دالسو غړو پر ضد په روانه میاشت کې د ترهګری د فیلاندي او د پیسو په غیر قانوني توګه لیګلو دروشت مقدمه در شوې وي. ملګرو ملتونو او امریکا هم حافظ سعید نړیوال ترهګر ګرځولې وو.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید گرفتار شوی دی. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاس د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زئی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د حافظ سعید نیول کېدل څومره مهم دي.
دا زکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت وو چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د وګرځېده ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه دی بالکل زمانی بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو زمانې مقدمه چلېدلا. خو بیا سوی محکمې چې دی نو دے رہا کو تد خلاف تغییر ویل چی شواہد نشتا او تاسو ته پتا ده چې د امریکای هم فشار او دباو او د هندستان هم دباو نو بیا هم د منځ سره لګ د بندیزونه لګیدلی او دا اوس ته د چې نیول شوې دي او اوس ته پتا ده چې د خلاف څو الزامات یې فتورونه دي.
رملا یوسف صاحب کدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګری ضد چکم قامی کړن لار او قامی اکشن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چکم د ګامونو خستو خبرې کیدلې نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي بي دي.
زمما په شعر باندې دینه ظاهره شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس په دا کار نه کېږي. یعنی دا دې منډ به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي بندیزونه وي او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا غي د پاره په مشکل وی چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي. دا اوس کاری داسې اوس په کتی شي چې دا پالیسی دا نوې پالیسی تر څو حد پورې عملي کیږي.
رملا یوسف صاحب دا هم راته وای چې د حافظ سعید نیونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکای او ملګرو ملتونو حافظ سعید نړیوال ترهګر هم ګرځولې دي. نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ؟ دا
بالکل دا حقیقت دی چې دا د دنیا ول چې دی د عمران خان د وزیر اعظم د امریکای سفر سره تړاو لري. یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکې ته لاړ شي او ټرمپ او د امریکې حکومت چارواکو سره خبرې کېږي نو ممکن ده چې دا څه صحیح ذکر پکې راشي ځکه چې امریکې خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی زه په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودی دی د نیولو دپاره او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دې ونیسه او د ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
دا مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دوو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو
د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د نورو غړو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی او واریبیا له شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ د پروډکشن آرډر یا اسمبلی ته د حاضرېدو د حکم جاری کولو غوښتنه کړې. تر دې وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم له سپیکر خواست کړی چې علي وزیر او محسن داوړ ته د قومي اسمبلی په غونډو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوی.
د جولای پش پړسم د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ د قومي اسمبلی په غونډه کې د نورو اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی یو وار بیا له سپیکر وغوښتل چې اسمبلی ته راتګ او د خپل حلقې په مسلو خبرې کول د یو استازي آئینی او جمهوري حق دی، باید چې د محسن داول او علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کړي. محسن داول د ذات خبره نه ده، نن د وزیرستان نمائندگی په دې پارلیمان کې نه کیږي، نو د دې لپاره سپیکر صاحب خاص په زما داوی چې دا د انا مسله نه ده، تا ته اختیار تر لاسه دی او په دې پارلیمان کې ضرورت دې خبرې دی چې یو غړی راشي او د خپل سیمې نمائندگی وکړي، او یا خدا چې ته د اول نه وټاکه چې په چا چا تورونه وي هغه ټول سزا یافته دي، او چې سزا ورته نه ورکړل شوي او یوازې الزام وي نو د الزام په بنیاد ته د هغې حلقې خلک ولې د نمائندګۍ نه محرومه ساتي. مشال ریډیو چې د پروډکشن آرډر جاری کولو په اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل اکبروتین وپوښتل، نو هغه وی د قانون او عین مطابق پروډکشن آرډر یوازې هغه چا لپاره نشي جاری کېدی چې جرم پرې ثابت شوی وي. بل پلو دی رستیو کې د پاکستان پیپلز پارټي د شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د اسمبلی په غونډه کې د حاضرولو د حکم په وخت د قومي اسمبلی سپیکر ویلی وو د علي وزیر او محسن داوړ لپاره دا ډول حکم نشي جاری کولی. یاد دی وی د ادوان د قومي اسمبلی غړي د مې پښ پګوښتمه نیټه د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوی.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قبایلی سیمو د ځینو ځوانانو سیاستوالو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د خیبر پښتونخوا له حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي انتخاباتي کاندیدان د الیکشن کمیشن له ضابطه اخلاق سرغړونه کوي، خو کمیشن یې پر ضد ګامونه نه پورته کوي. پر دې سربیره په قبایلي ضلعو کې راتلونکو صوبایي انتخاباتو ته ولاړ ځینې کاندیدان وایي چې دوی په ځینو سیمو کې کمپین نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی سیمو ځوانانو او سیاستوالانو دا تورونه رد کړي چې ګینی په ځینو قبایلی سیمو کې د دوی په انتخاباتي کمپاینونو بندیز دی او حکومتي ملکان د تحریک انصاف لپاره کمپاین چلوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند سویل احمد پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې که څوک هم دا قسمه شکایت لري نو دوی ته دې ورسوي، دوی به ضرور حل راوباسي.
کمیشن هم نوٹس اخلی یا منگ دفتر صوبائی الیکشن کمیشنر متعلقہ ڈی آر او تا یا ڈی ایم او تا یا ریٹرننگ افسر تھا ضروری کاروائی دفارہ منگا کو چې تاسو دا خبره انویسټیګیټ کړئ او دا په دې خبره باندې اکشن والی اکارډنګ ټو د لا لکاندې د اخلاق
دا براسال کې دا چې پرون د خبر ایجنسی د صوبای حلقې یو سل پنځه کاندید او د جمعیت الاسلام مفتی غنغړی مفتی اجاز مشال ډوتول چې د یو وسلوالې ډلې لوجې دوی په بازار زخه خېلو کې خپل انتخاباتي کمپاین نشي کولې نوموړي دغه ډلې یادونه ونکړه خو زیاته کړه چې الیکشن کمیشن یې دغه مسله نه حلوي
یو دغه ایریا دا مونږ تقریبا د کل حلقې 1/5 حصہ لگ بھگ 40,000 اوټي وای او هغه علاقې چې کوم بالکل کمپین نه کیږي او مطلب دا دی چې بالکل لوګ ویری هغه نو لکه دا به څنګه الیکشن چې هغه نه 40,000 روټ کټي
بل خو د قبلي ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان پرون مشال دی تو ویل چې په قبلي ضلعو کې په 6 جولای د کېدونکو صوبې انتخاباتو په لړ کې با سره حکومتي ملکان د تحریک انصاف په ملاتړ غونډې کوي
مرکزی هارونه دی لکه مطلب زموږ د کول میچو ګورو ساده ده یا پرشنا ده زموږ خو ساده الته دغه غونډه کیږي هغه ته دا ویل کیږي چې مطلب تاسو دا راځړې ترې مطلب دار ورکیا مطلب تاسو دې ته خپل قوم کی د دې مطلب متفقه امیدوار وګرځوي نو دا څنګه غونډه کیږي دا خبره ده چې دا خو زیر خبره ده چې دغه څومره ملک ده همیشه د پاره هغه ته مونږ ولونجو ورته وایو نو موږ مقصد دا شو چې هغه ته ډونیشن یا رشوت په مچ کې څه او پر هم وته کیږي نو دغه د وژنه هغه الته د علاقه کی د قومیت په نه باندې یا مطلب داسې نور خپل اثر وسوس څومره کولې شغوت استعمالي
خو د شمالي وزیرستان حکومتي ملک خان مرجان پرون لمشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې ردوی کار یوازې د افریقانو ترمنځ روغې جوړې کول دي
نه نه دا خبره نشته د مشر خپل یو حیثیت ته آغا نه پدې کې دي چې یاره الیکشن سو غټي او سو کې نه غټي مونږ غواړو چې د قوم د لپاره 400 کراوزي هغه کاست راوزي چاغا د قومي مفاد باندې پورا پروزي زموږ په دې کې هیڅ قسم مداخلت نشته چې مشر باندې سرکار په وینا باندې دا کوي چې پلاني تا ورکا پلان سم ورکا دا چرتم داسې سوال نه پېږي
د برسېل کې دا چې د جولای پر 2 نیټه حکومتي ملکانو ته هغه مالی مراد ورکول بحال شول چې د پخواني فاټا په صوبه کې تر وړګډول وروسته درول شوی وو یا دی وی چې پروس کال قبلی سیمه په خبر پختونخوا ورګړې کړل شوې او دا لومړی ځل چې په قبلی ضلعو کې بعد خبر پختونخوا اسمبلی د شپاړو څوکیو لپاره انتخابات کیږي
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په قبلی ضلعو کې د جولای 6 انتخاباتو لپاره د نورو سیمو په شان په شمالي وزیرستان کې هم تیاریاں مکمل شوې دي په شمالي وزیرستان کې د الیکشن کمیشن یو افسر وای د غلطه ټول پولینګ مرکزونه انتهایی حساس او یا حساس ګرځول شوې دي په شمالي وزیرستان کې به په 2 حلقو انتخابات کیږي دا چې د ريجستره ووټرانو شمیر التصدي نور تفصيل عمر وزیر راکوي
د نورو قبایلی ضلعو په سیر شمالي وزیرستان کې هم د صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو دوه حلقو لپاره د کاندیدانو انتخابي مهم په زور و شور سره دوام لري او هر یو کاندید هڅه کړي چې ولست خپل منشور په ډاګه کړي او زیاتې نه زیاتې رایې ترلاسه کړي د شمالي وزیرستان انتخابي کمیشن ریټرنینګ افسر حبیب رحمان وایي د غلطه په دوه حلقو به ټول ټاکنې کیږي چې د دواړو حلقو ټول پولینګ سټېشن یا انتهایی حساس او یا حساس ګرځول شوی او دوی د الیکشن قوانینو مطابق ټولې تیاریاں مکمل کړې
الیکشن کمیشن سایډ باندې یا آر او سایډ باندې کمی دی عام مکمل شوی تقریبا 19 تاریخ باندې سهار 8 بجو ټایم ورکړه دا گورنر ماډل سکول نو ټول خپل ځان ته سامان روانېږي دې تاریخ باندې الیکشن دی ان شاء الله پولینګ دینا 48 غنټې مخکې راحت ملي 18 تاریخ هم 12 بجو بغیر ټایم ختم چې جلسونه باندې وو
دا مردم شمار مطابق شمالی وزیرستان ټول آبادی 5,03,255 خودل شوه چې په دوه حلقو پی کې 111 او پی کې 112 ویشل شوه د شمالی وزیرستان انتخابی کمیشن دفتر چارواکو په وینا حلقہ پی کې 112 ټول رجسٹرډ شوی وټونه 109,000 چې پکې 111,311 نرینه او 16,314 خزینه وټونه دي او د لپاره ټول 102 پولینګ سټېشن جوړ شوی چې پکې 25 د نرینه 14 د زنانو او 35 مشترک دي د یا دفتر چارواکو په وینا حلقہ پی کې 111 باندې ټول 111,355 رجسٹرډ وټونه دي چې پکې 92,315 د نرینه او 8,200 د زنانه وټونه دي او د لپاره ټول شپږ اویا پولینګ سټیشن جوړ شوی چې پکې درې دیرش د نریناو، اتلس د زنانو او درې دیرش مشترکه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور.
قبایلو کور رنگ دی، اوچړی رنگ دی، چماکی رنگ دی، سکول نشتا.
زما مور شي ګوره په دا دنیا جنت ته نو اوسه جنت په پریش دا قانون هم نشتا.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټویټر هم مشال ریډیو تعقیبولی شي. د قبایلی ضلعو د سټیل ملونو مالکانو له تیرو پنځلس ورځو راهیسې کارخانې تړلې او په احتجاج دي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر ګډولو وروسته بالته تر پنځو کلونو ټیکس نه اخیستل کیږي، خو اوس ورباندې اوولس فیصده ټیکس لګول شوی دی چې پر ضد یې دوی احتجاج کړی. دوی وایي د احتجاج له وجې زرګونه مزدوران بیکاره شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له کارخانهدارو سره د ټیکس نه بلکې د چاپیریال د ککړتیا او له ټاکلې اندازې د زیات پیداوار پر سر ستونزې دي. نور تفصیل د ظفر خان پر رپورٹ کې واوره.
په قبایلی ضلعو کې د وسپنو کارخانو یا سټیل ملز مالکان د تیرو پنځلس ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي په نوي بجټ کې پر دوی د اوولس فیصده نوو ټیکسونو له لګولو وروسته کارخانې تاوان ورته کوي، نو ځکه یې د احتجاج په توګه بندي کړي دي. د آل فاټا سټیل ملز اسوسیشن ویاند راحل افریدی پرون مشال رډیو ته وویل د کارخانو د بندېدو له وجې زرګونه مزدوران بیکاره شوي. راہل جتوی په باڑا غلنی جمرو د شاکس کې د سټیلو له 15 دیر شو څخه تر څلويختو کارخانی دي. په دې کې سکریپ ولیکيږي او بیا سریا او زنی نور شیان تری جوړیږي. هغه وایي دا کارخانه څوک له مخکې د حکومت د هغې اعلان وروسته خلکو لګولې وي چې په کې په سیمه کې له کارخانو د ټیکس نه اخیستلو ویل شوی وو. د الفاټا سټیل ملز یو بل مشر محمد اسلم وایي قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته ورته د 15 کلونو لپاره د ټیکس نه اخیستو ویل شوی وو، خو حکومت له خپلې ژمنې واوخته او پر دوی یې درانه ټیکسونه ولګول. کارخانه دار وایي د پوځي اپریشنونو او بدامنۍ پر مهال سټیل ملونو ته د زیان وختو وروسته یې په کال 2018 کې د حکومت په ژمنه بیا کارخانه چالو کړې، خو اوس ورباندې یو دم ټیکس ولګول شو. خود خیبر پختونخوا د کارخانو او تجارت وزیر عبدالکریم خان وای د سټیل ملونو سره یې د ټیکس په سر نه بلکې د چاپیریال د ککړولو او له ټاکلې اندازې د زیات پیداوار په سر لانجه ده.
دای په داسې اوپن کنډیشن کې جوړ کړی چې دا غیا ټول غرد او غبار چې دینو الوکیلټي متاثر کوي. ټول خلک را پاسې دي چې دا به تاسو چې دې کې امپلایمنٹ زمین لوکل نشته، موږ له فائدې نشته، صرف غرد او موږ راوړی دا کړه پروډکشن والا خبره ده. بھائی چار سو فاٹا چالیس لاکھ فرض نفوس چالیس لاکھ خلق جیسا کنزمشن دے اگر تو پروڈکشن ہوگا
خود سٹیل ملونو د اتحادیه ویاند راحل پریده دار دوی وای دوی نه وازی د قبایلی ضلع خلکو ته روزگار ورکړی دی، بلکې 90% کارخانه چاپیریال ته زیان نه رسوي او د پاتې 10% کارخانو د چاپیریال دوست په جوړولو هم کار کوي.
دکې تقریبا 60-70% لوکل خلک دي او نور پنجاب علاقو نه هم خلک دي او سره روزگار شو 30%
د قبایلی ضلع په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د پېښور حیات آباد انډسټریل سټیټ، د کوهاټ انډسټریل سټیټ او رشکۍ او ګدونه مازی مهم صنعتي زونونه دي. په وروستیو کې دغو کارخانهدارو د ټیکسونو او ګرانۍ په ضد مظاهره کړې دي. تېره اونۍ تاجران هم د ټیکسونو ضد کاربندیز کړی و چې له امله یې د پاکستان په ټولو لویو او وړو ښارونو کې زیاتره دوکانونه تړل شوي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوغي د خبرونه په پاتې نیمای برخه کې نو رپورټونه او مطالب هم لرو. د مازیګر 5:30 بجې شوې دی. اول بلند خبرونه له بشیر غوښنور.
نن په پنجاب کې ترګری ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د جماعت داوا ډلې مشر په 2003 کال کې د هند ممبئی حمله پلانولو لپاره تورن حافظ سعید نیولې. د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حافظ سعید له لاهور څخه ګوجراوالی ته لاره نیول شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 6 د خبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو ټاکنو لپاره په قبایلي ضلعو کې ټولې تیاریاں پوره شوې. په شمالي وزیرستان کې د دې کمیشن یو افسر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته نن وویل امیدواران تر سبا پورې د کمپاین کولو حق لري. تمه ده چې نن به د انصاف نړیوال عدالت د هند د بحري ځواکونو پخواني سرتیري کلبوشن یادو په اړه پریکړه واوري چې پاکستان درې کاله مخکې د جاسوسۍ په تور نیولی وو او ویلي وو چې په بلوچستان کې نیول شوی دا سړی د هند د استخباراتي ادارې غړی دی. د پاکستان یو فوجي عدالت 2018 کال کې یادو ته د مرګ سزا ورولې وه خو هند دا پریکړه چیلنج کړې ده او د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړې ده. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نادر نادری نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې په شپږو ولسوالیو کې 240 کلینیکونه تړلي دي. دغه پلانه له دې وجې په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دا کلینیکونه د سویډن کمیټې خیریه ادارې لخوا چلول کېږي چې دوی یې بندېدل تایید کړي. طالبانو تر اوسه بدې عدالت څه نه دي ویلي. ایران وایي د تیلو لیوي بهرني کښتۍ سره په هرمز تنګي کې مرسته کړې ده خو امریکا اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ نیولې. د ایران بهرنیو چارو د وزارت مند عباس موسوي نن وویل هېواد یې یوه بهرنۍ کښتۍ چې مشینی کار پرېښو بندر ته لېږدولې. دا د متحده عرب اماراتو کښتۍ.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله در ته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې لوجې ترې په مختلفو سیمو کې اوبه ودرېدلې دي او د توپاني بارانونو او سیلابونو لوجې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په نیلم دره کې خلکو ته مرګ جوب له هم اوړېدلې ده. ورسپانه لیکي قدرتي آفتونو راتللو پر وخت خلکو سره فوري مرستې کولو لپاره ډیزاستر مینیجمنت اتارټي جوړه کړې شوې ده خو له بده مرغه نه خو یاد ادارې سره جدید مشینري شته او نو ورسره نفری پوره ده او د نیلم درې لیسوا کلی په شان ځایونو کې خو باید یاد ادارې دفترونه هم نوي. ورسپانه لیکي هر کال په شکال بارانونو او د هغې له وجې راتلونکي سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړي. حکومت که د قدرتي آفتونو مخه نشي نیولی نو د دې نه کیدونکو نقصاناتو شره ضرور کمولی شي. پکار ده چې دا اوبه ذخیره کولو لپاره ډیمونه جوړ کړي نو ورسره به نه صرف نقصانات را کم شي بلکې دا اوبه بیا د کرکلي لپاره هم استعمالولی شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په یو داسې وخت کې چې د ژوند بنیادي ضرورتونو سره سره د ګیس او بجلی په استعمال هم اضافي سونه لګولې شوې دي. د سپریم کورټ لخوا په موبایل فون کارډونو اپریشنل او سرویس فیس ځنډول د اولسي ګټو پر رڼا کې یو ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي د موبایل فون استعمالول د هر تن د روزمره ژوند یو مهم ضرورت جوړ شوی دی او پر دې د هر قسمه ټیکسونو نیغ په نیغه اثرات په عام تن پریوزي. د عدالت په حکم د ټیکسونو راکمولو وروسته حکومت لا هم پکار دي چې ټولې موبایل کمپنیانې دې پابندي کړي چې د فون او میسج نرخونه هم راکم کړي. ورسپانه لیکي حکومت لا هم پکار دي چې په مختلفو مدونو کې اولس چې د ټیکسونو کم اضافي بوج اچولې نو هغه دې ختم کړي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانې لیکي وړاندې بعد 100 روپو په کارت دری شروپو نه زیات ټیکس اخستې کېدو خو د سپریم کورټ حکم وروسته اوس 200 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ورسپانې لیکي پاکستان کې اورس پورس د موبایل فون استعمالونکو په شمیره کې اضافه روانه ده او حکومت د هر 100 روپو په کارت 12.5 روپۍ ویدهولډینګ ټیکس اخلي. په کارت د چپیات ټیکس کې د هم کمې وکړې شي ځکه چې د یو غریب تن څخه په هر شی د اوړاندې څخه په زیات شر سره ټیکس اخستې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د روانې جګړې او دغې د حل په نړیوالو هڅو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي داسې هم نه ده چې ګواکې دغه جګړه یوازې او یوازې د امریکا او هم د افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو له لارې ختمېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو لیکنه کې د ترکیې او غربي هیوادونو د اختلافاتو او د هغو د عمده لاملونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانه اورو.
د نېشنل انټرسټ مجلې لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په مخه ښایي داسې یوه لوزنامه وشي چې په هغه هېواد کې په جمهوري توګه د منتخب او د قانوني مشروعیت لرونکي یوه حکومت خبره پکې شوې وي، خو د لیکنې تر مخه امکان لري چې طالبان د داسې یوه حکومت شتون هم چیلنج کړي. د افغانستان په قضیه کې یوه نیمګړې موافقه به له هغه هېواده یوازې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي، خو طالبان به بیا هم د افغانانو د راتلونکي په اړه د یوه فیصله کوونکي قدرت په توګه حضور ولري. د کابل حکومت باید د کار د مخنیوي هڅه وکړي او خلک باید د افغانستان د جګړې د خاتمې خو هلته د تاوتریخوالي پیښو د دوام شاهدان واوسي. لیکنه کاږي په دواړو صورتونو کې پوښتنې پیدا کیږي. په کابل کې داسې یو حکومت چې د افغانانو د امنیت او اقتصاد د خوالي په چاره کې پاتې راغلی وي او شاوخوا پر نیمایي برخه هیواد یې کنټرول هم له لاسه ورکړی وي، آیا یوازې د قانوني مشروعیت په لرلو پر افغانستان د حکمرانۍ دعوه کولی شي؟ دویم دا پوښتنه هم مهمه ده چې یوه نه ماته شوې یا غیډله چې له قانوني مشروعیت او له کورنۍ او هم بهرني ملاتړ بې برخې وي، آیا پر افغانانو د حکمرانۍ اجازه ورکول کېدای شي؟ لیکنه د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا په ټول افغانستان کې د 2013 زیږدیز کال د یوې سروې په حواله وایي 23% افغانان نه غواړي چې دغه هېواد د اقتدار واګې د طالبانو لاسو ته ورشي. لیکنه زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسي ناسمه ده چې وایي د هغه هېواد د مسلې سیاسي حل یوازې له طالبانو سره د خبرو له لارې ممکن دی. بلخوا د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان دا پریکړه چې له روسیې S-400 دفاعي نظام اخلي د غربي نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. پر دې سربیره د سایپرس په اوبو کې د قدرتي ګیس موندلو لپاره د برمې وهلو د ترکیې پلان هم د دې هېواد له خپلو ځینو پخوانیو متحدانو سره اختلافات پیدا کړي دي. ترکیه وایي داسې هم نه ده چې ګواکې دا هېواد غواړي له غربي نړۍ سره خپل واټن ډیر کړي. د ولسمشر اردوغان انتظامیه وایي امریکا له ترکیه سره په دفاعي برخه کې د مرستو خپل ژمنې نه دي عملي کړي. برعکس امریکا د شامی کردانو ډلو ته چې انکره یې خپل مخالف او ترهګر بولي وسلې ورکړي دي. لیکنه زیاتوي اروپایي ټولنې په واضح توګه ویلي چې په دې اتحادیه کې د ترکیې ګډون هیڅ امکان نه لري.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له هارون باچا اوریده. په داسې حال کې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې څو ځلې خبرې وکړې خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې، په همدې حال کې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د پروجیکټ سنډیکیټ پر ویب پاڼې خپرې شوې او مقاله کې راغلي چې هند د جنگ له اوږدېدو خوشاله نه دی او غواړي زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. بشیر ګواخ په دې اړه نور معلومات لري.
د جولای په ومه او اتمه د قطر په سر ښار دوحه کې طالبانو له افغانستان ورغلو خلکو سره خبرې وکړې. په دوی کې سیاستوال، د مدني ټولنو غړي، د میرمنو استازي او خبرلان شامل وو، خو دا ټول خلک په شخصي حیثیت کې هلته وو او د افغان حکومت استازیتوب یې نه کاوه. په پروجیکټ سنډیکیټ ویب سایټ کې د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر مملکت او د سیاسي چارو په سر شی ترور لیکلي چې د طالبانو لخوا افغان حکومت سره له مذاکراتو مسلسل انکار سولې ته رسیدل ستونزمن کړی دي. طالبان وایي د افغان حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې د جګړې اصلي لوری امریکایان دي او هغوی سره باید لومړی مذاکرات سرته ورسی. که څه هم د دوحې له خبرو وروسته د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد وویل چې دا خبرې ډېرې ګټورې وې ځکه چې دواړه خواوې پکې سلا شوې چې د ملکی وګړو ژوند خوندي کړل شي، خو طالبانو ویل ضرور نه ده چې د دې غونډې پر پریکړو به عمل کیږي. همداسې یې وهم کړل. طالبانو په غزنی او کابل کې د هغو بریدونو ذمواري ومنله چې ګڼ ملکی وګړي پکې ووژل شول، خو زلمی خلیلزاد بیا هم د امید لمنه پرې نه خوده. هغه د طالبان سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د نوموړي د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو تر شا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرې دي چې د ټاکنو د کمپاین په محلې کړې وي. هغه ژمنه کړې وه چې له افغانستان به خپل پاتې پوځیان وباسي. هلته خواوشا لس زره امریکایي ځواکونه شته دي. ساشی ترور په پروجیکټ سنډیکیټ کې وایي د کار هند اندېښمن کړی دی. د نوموړي په مقاله کې ویل شوي چې هند تر امریکا وروسته هغه دوهم هیواد دی چې افغانستان ته یې ډېرې مرستې ورکړي دي. د هند په لویو پروژو کې د افغان پارلمان لپاره ودانۍ ترڅنګ د هرات سلما بند او د دلارام زرنج ترمنځ سړک شامل دي. له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال هند ته ډېر په بده سترګه کتل کېدل. افغان چارواکي د هند پر سیال هیواد پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو جګړه پر مخ بی او انډیوالي ورسره لري. اسلام آباد د ردی خو په مسلسل ډول په افغانستان کې د هند له موجودیت شکایت کړی دی. ویل دي چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د افغانستان سولې لپاره کاری.
د بشیر ګواخ رپورت تاسو اوریدو. د پاکستان سپریم کورټ د جج ارشد ملک د ویډیو پاړه د کیس اوریدنه د جولای تر 23 ځنډولې ده. عدالت په دې معاملې د کمیشن جوړولو په وړاندیز لټرنی جنرال نه داغه نظر غوښتې دي. خو چیف جسټس ویلي چې دا معاملې له وړاندې په های کورټ کې د نوزکې دوی پریکړه نشي کولې. نوموړي زیاته کړه چې دوی په ډېر زر په دې لړ کې سلار روباسي. تفصیل له اسرار المومن اورو.
پرون په سپریم کورټ کې د جج ارشد ملک د هغه مبینه ویډیو په اړه د درخواستونو اوریدنه وشوه چې په کې په مبینه ډول ویل شوی چې ارشد ملک د فشار له کبله د مسلم لیگ نون رهبر ته سزا اورولې وه. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي چې چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل چې په دې معامله کې ډېر غیر معمولی خبرې دي او باید دې ته وکتل شي. نوموړي زیاته کړه چې د هر څه تبا کتل وي چې دا ویډیو څنګه جوړه او پډاګه کړل شوه. بلخوا پرونه د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه محمد آصف قامی سملی ته په خپل وینا کې د لور ته په اشاره ویل چې کوم جج د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا اورولې وه نو هغه جج ل خپل چوکۍ لري کړل شوی خو نواز شریف لا هم په جیل کې دی.
ایک جج کی ویډیو سامنے آئی
د یو جج ویډیو مخې ته راغله. دغه په پریکړو پښتنه راپورته کړې شوی خو نواز شریف نن هم قید دی. جج واپس لاړه خو نواز شریف اوس هم قید دی. په نواز شریف د لسو زرو تنخوا اخیستو پرته د درغلیو هیڅ تورونه نشته.
نواز شریف کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے 10,000 روپے سیلری کے ساتھ.
د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی مشر قاضی انور وای چې جج ارشد ملک په خپل منلی چې د مقدمه پر مهال هغه د ملزمانو لکه د نواز شریف او د هغه د بچو کور ته تللې دي. نوموړی وای لدی ورسته یا جج او د کړې پریکړې متنازع شوې دي. قاضی انور پرون مشال ډو ته ویل کې دې شي چې د جج ارشد ملک لخوا شوې پریکړې کلا د مګرځي
هغه فیصله بای یا کاږه دم شي او یا کدي دا او یا کو کوي چې ما
یا دی وی چې د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نن مشرتابه په یو خبري غونډه کې د ارشد ملک ویډیو جاری کړه. د یاد غوندو مرستیاله مشر مریم نواز تور پورې کړ چې په دې ویډیو کې ملک وای چې د فشار لکبل نواز شریف ته سزا ورولې. نو موړې د دې یادونه ونکړه چې دا فشار د چا لخوا وو خو غوښتنه یې وکړه چې لدې وروسته باید د دې د پلار نواز شریف سزا کله دم وګرځول شي. بلخوا لدې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبرپاڼه کې د مریم نواز لخوا یا تورونه رد کړل او دغه ویډیو یې جالي وګرځوله. ارشد ملک چې په احتساب عدالت کې د جج له عهدې د لرې کولو پریکړه یې اسلام آباد عدالت کړې. نوموړي نواز شریف ته په الازیزیا ریفرنس کې د 9 کالو د قید سزا اورولې او هغه دا وخت په جیل کې دی.
ډان رسپانې په مقاله کې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه مقاله خپره کړې. رسپانې لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په خپره کړل شوې ویډیو کې دغه جج په دې اعتراف ښودل شوی چې د فشار لاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا ورکړې وه. رسپانې لیکي دغه ټوله معامله په پاکستان کې د عدلیې په ټول نظام کې ستونزې په ډاګه کوي. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. ڈان رسپانہ لکھی دا جج ارشد ملک معاملہ پا پاکستان کے دا عدلیے خراب حالت سرگندوی چی سرنگا تر اغیز لاندے رات لے لیشی. رسپانہ لکھی دا جج پخپل بیان کے اعتراف کرے چی بلیک میل کے دا او دعوی کوی چی دا رشوت ورکولو کوشش ہم ورتا شویو. خو رسپانہ دا مسلم لیگ نون مخکخ مریم نواز لخوا دا اخبر اکرل شوی ویڈیو پاڑاوائی پا مبینہ ویڈیو کے ارشد ملک خبر کوی چی پخوانے وزیر اعظم نواز شریف یہ تر فشار لاندے سزاوارو گرزولو. کسا ہم پا خپلواک توگا دا ویڈیو تصدیق ندے شوی خو جج ارشد ملک لدے انکار نه دی کړی چې په ویډیو کې له موجودو کسانو سره خبرې نه دی کړی. رسپانه لیکي دغه جج کسه هم لا
حساب عدالت نه لری کړل شو خو پر ضد یې سکاروای لا هم نه ده شوی. ډان لیکي د دغه کیس او د نواز شریف خلاف قضیه کې د ارشد ملک لخوا دا ورول شوی پریکړه د حیثیت فیصله به یقینا اعلی عدالتونه کوي، خو رسپانه د یوازې و قانوني معامله نه بولی او وایي چې دغه سکینډل اوس یو حساس صورت اختیار کړي. مخالف ګوندونه او حکومت دغه کیس یو بل د تورنولو لپاره کاروي. رسپانډلی کې دغه کیس د احتساب عمل په اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې د ریاستي عناصرو، ځواکمنو او شتمنو کسانو لخوا پر ججانو د مبینه فشار خبره کیږي. رسپانډلی کې د عدلیې پر ټول نظام د باور کولو یا نه کولو رښتینې مسله د سیاست له امله شاته پاتې شوې ده. رسپانډه د دغه متنازعه قضیې په اړه پوښتنه راپورته کوي چې ولې شریف کورنۍ د احتساب عدالت جج سره په رابطه کې وه. رسپانډلی کې داسې برېښي چې جج ارشد ملک په ویډیو جوړېدو خبر نه. رسپانډلی کې د دغه کیس پلټنې ښایي د اندېښنې وړ نور معلومات برسېره کړي، ځکه چې سیاسي رنګ په اخستو یې کیسه نوره پیچلې کړې ده. رسپانډلی کې دا یوازې د جج ارشد ملک کیس نه دی، بلکې دا په پاکستان کې د عدلیې په ټول نظام کې ستونزې په ډاګه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ای ایف پی خبری ارجانس ته چینایي چارواکو په ټولنیز رسنیو ټویټر د فعالیتونو په اړه لیکنه کړې ده چې پکې راغلي په چین کې د نن اپام وګړو د ټویټر او ځینو نورو بارنو ټولنیزو شبکو په استعمال بندیز ته خو چینایي چارواکي او سرکاري رسنۍ له دغو شبکو ګټه پورته کوي. د لیکنې مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چینایي ډیپلوماټان په دې ورستیو کې په ټولنیزه میډیا ټویټر د خپل هیواد د تګلارې دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې پر ټویټر بندیز دی. چینایي چارواکي په عمومي توګه ځانونه له ټویټر لری ساتي، خو په پاکستان کې د چین د سفارتخانې مرستیال مشر جاو لیجین تیرونی په امریکا کې د نسلي توپیر د بحث په اړه ولیکل چې سپین هیڅکله د تورو او لاتینیانو سیمو ته نه ورځي. د دې په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سوسان رایس ولیکل چې ته متعصب او ناپوه یې. جاو د رایس په ځواب کې په نارسمي ژبه لیکل وکړه او د هغه تورونه یې سپک وبلل، خو وروسته یې خپل دغه ټویټ وران کړ. اجانس لیکي د سیاستوالو لخوا پر ټویټر خپل نظرونه شریکول عادي خبره ده، خو د چین لخوا د ټویټر ډیپلوماسي کارول غیر عادي خبره ده. که څه هم د چین سرکاري رسنۍ لکه پیپلز ډیلی او دی ګلوبل ټایمز له چین بهر د ټویټر او یوټیوب خپل اکاونټونه په مکمله توګه فعال ساتي، خو په ټولنیزو رسنیو کې چینی چارواکي بیا هم فعال نه دي. په فارن ریلیشن کونسل کې د آسیایي مطالعاتو مشر الیزابت اکونومي اجانس ته ویلي په ټولنیزو رسنیو فعالېدل زیاتو تبصرو ته لار پرانیزي او د چین بهرنۍ تګلاره ډېره زیاته په مرکزیت ولاړه ده، چې له وجې چینایي ډیپلوماټان هغه بیانونه نشي ورکولی چې له مرکزه نوي منظور شوي. اجان زیاتوي چین د انټرنیټي بندیزونو له لارې خپل وګړي له بهرنیو ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او انسټاګرام څخه هم لرې ساتلي، خو دا بندیزونه بیا په چینی چارواکو او رسنیو نشته. تیره اونۍ په امریکا کې د چین سفیر کیوی تیانت کی د امریکا پر تایوان د وسلې خرڅولو په مخالفت کې ټویټ وکړ. اجانس لیکي دا کارنه د معلومه چې چینی ډیپلوماټانو ته د انټرنیټي تبصرو په اړه له بیجینګ څخه ډول هدایت ورکول کیږي او آیا هغوی د داسې تبصرو مخکې له حکومته اجازه اخلي او کنه. په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د اجانس پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو دا څرګنده ده چې زیاتره چینی ډیپلوماټان پر ټویټر د بیجینګ د رسمي بیانیې څخه بهر نوزي. په هند کې د چین سفارت هم زیاتره وخت پر ټویټر د چین د سرکاري رسنیو خبرونه ریټویټ کوي. اجانس لیکي په امریکا کې د توپیری چلند په اړه د چینی ډیپلوماټ جاو تبصره په داسې مهال مخې ته راغلی چې د چین په شمال لویدیز کې تر 1 میلیون مسلمانان له توپیری چلند سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې د داخلي خواهش لرونکو یو 50 زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې نه یوازې په احتجاج لاس پورې کړي، بلکې دوی په احتجاجي کیمپ کې په باقاعدګۍ سره کلاسونه هم پیل کړي. دوی د انټری ټیسټ د حتمي فهرست نه خپرېدو خلاف احتجاج کړي. نور تفصیل له کوټې نه مشال ریډیو خبریال یوب ترین راکوي.
د بلوچستان د بیلابیلو کالجونو د هغه زده کوونکو له لوري د کوټ پرس کلب مخته د احتجاج لړۍ په درې میونۍ ته رسیدلې ده. چا چې د داخلي ټیسټ پاس کړي خو تر اوسه یې د کامیابۍ لیستونه نه دي لګېدلي. دوی غوښتنه لري چې د لورلای، جلوان او مکران د میډیکل کالجونو د داخلي لپاره د کامیاب زده کوونکو لیستونه سمدلاسه جاري سي. دغه ډول به د دوی قیمتي وخت نه ضایع کیږي.
زما نوم عبدالله بلوچ دی، زه د ډیسټریکټ واشنګ سره تعلق لرم او میډیکل سټوډنټ یم. مطلب دا چې
خپل سیټان ملاو سی موږ 150 سیټان د نوې میډیکل کالجان کې لولای میډیکل کالج دی جلاوان میډیکل کالج دی او مکرا میډیکل کالج تربت دی نو کالج موږ به اډمیشن ټایم رالی هغه پرسپیکټس کې موږ سیټان رالی دی کالجون کې مخ کې به هم تیر سوی دی اوس به سیکنډ بیچ دی بی ایم سی ولا لیست جاری کې اوس موږ سره پر بند دی
مانه محمد قذافی دی او زچیم د بی ایم سی سټوډنټ هم
دا کوم به د سرګرمۍ کې تاسو ور موسم دا ټیم روان دی 42 43 ډیګری سنټیګریډ تاسو موسمیات روان دی هغه کان دل په دا ګرمۍ کې ته جناس او جناس غریبانو ناستی کول دی فیوچر مسله ده دا فیوچر د پاره موږ دا وای چې دا مسله د جر تجر حل سي
کوم مانه مصف خان دی او ما تعلق سي د لورلای سي ده نو مشپل سټ د پاره د احتجاج کړی ده د دغه سټانو په 3 فبراير باندې ټیسټ وسو او اوس نن سي د جولای ده نو شپږ ماست کې چې دا لیست نه ده لګیدلې د لیست پاره موږ دغه لګیدو د پاره سي د موږ د احتجاج کړی ده مطالبه موږ دغه بس موږ لیست ولګوي او موږ د خپل ټیم را بچت کې مشپل کلاسونه ته ورسو اوس اصل هغه دا ډاکټرانو خپل سټان مې سي د بس په کالجانو کې وای کالجان جوړ موږ دلی پروډو نه کلاسونه اخلو
و دې کېمته د بولا میډیکل کالج کوټي د چلرم تولګي زده کوونکې نه هواز راځي بلکې ودغه 48 د کوونکو ته د میډیکل په اړه درس هم ورکوي په دې ترڅ کې بغور سو د بلوچ زده کوونکو د اتحادیې وې غړي میرمن چې ما بلوچ ده میرمن چیما بلوچ وای چې د زده کوونکو له لوري په علامتي بوکارتالی کیمپ کې د کلاسو لړۍ روانه ده چې موخه د زده کوونکو وخت د ضایع کېدو څخه خوندي کول دي د دې مقصد لپاره دوی دلته راځي او ودغه زده کوونکو ته درس ورکوي بل خواته د بلوچستان والی امان الله یاسینزی 13 ورځ د دغه زده کوونکو د یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي دي چې د میډیکل کالجو د زده کوونکو ستونزه حکومت په پام کې نیولې ده او د اواري لپاره بیلابیل ګامونه تر غور لاندې دي د والی سره د ملاقات وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی اول چې تر دم غړي پوری پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل للوري دغه درې واړو کالجونو ډیګري نه د منل سوي
د خیبر پښتونخوا له بونیر سره تعلق لرونکي 20 کلنه پښتنه پیغله هورین وای چې دا ستوګنې لپاره خپل کور د پلار د سر سوری او د آمدن ذریعه نه لري خو بوډای مور یې په پردو پټو کورونو کې کارونه کوي او د هغې د مزدورې په پیسو دا په پوهنتون کې زده کړې کوي نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
دا بونیر سوری بابا 20 کلنه هورین وای چې د ډېر بې وسه او غریبۍ له وجې د پردي کور د سرو په غوژل کې سره د سلور رونو خویندو او یوې مور د ژوند شپې سبا کوي په عبدالولی خان پوهنتون کې په بی ایس اکنامکس کې دویم کال کې سبق وایي خو له وایي چې په داسې حالاتو کې ژوند کول او بیا په پوهنتون کې سبق ویل ډیر ګران وي
ډیر زیات مشکل ده په دې سختو حالاتو کې ژوند تیرول او بیا خاص طور باندې په دې حالاتو کې سبق ویل تعلیم حاصلول او چونکی زما بی ایس دی په دې باندې ډیر زیات خرچه راځي نو زه بی ایس کوم زه د بی ایس میتھمیټیکل اکنامکس سټوډنټ یم او ډیر زیات خرچه راځي زما په سبق باندې ډیر زیات پیسې لګي هو زما مور زما د پاره خپل محنت مشقت کوي او د یو بل په امداد باندې په خیر زکات باندې ز خپل فیس چې کم دینو هغه زه ورکوم
هورین وای چې ډېر خلکو له غریبي حاصلې ټیټی کړي خولې د دې غریبي او په دې غوجل کې د ورونو خویندو سره وسېدل د دې حاصلې نور هم اوچت کړي
او ډېر غټ امید پیدا کیږي چې مطلب زه داسې حالاتو کې سبق وایم نو مزه نور مهنت سٹارټ کوم چې نه یو ورځ زمام داسې ورځ خو روز را روانه د زمام یو خو مستقبل را روان دي نو زه چلاړ شم نو زه نور مهنت شروع کوم
د دې مور وای چې خو کور په کور کارونه کوي نو بل خو په پردو پډو کې هم مزدوري کوي خو مقصد دی په خپل لوریانو سبق ویل دی وای چې دوه واړه ځامن یې دی هغه هم مزدوري کوي او د خویندو سبق لا پیسې را لګي
را دي خپل بچو د پاره ز کړه او لړ ز کوم او فل مزدوري بس دغه مزدوري مې د چوکې ډکه کوم نسه ډوړې یو بل په هم ډاکټر لا سګزي ور سره لاړ شم نو وې مې ودا نه وړي بچو لا کنن زه تم نه نوړم نو غي بیا مال د خپل اند پیسې را کی او دا زکاتونه دي لکه دار ل را کی نو غي باندې ز جامه جوړ نه لم پیزار نه لم نور س نو کوم لکه دا سی په وس دوايان نه کوم خو زه جما کوم زم چې زما دا بچی په سبق وای تعلیمونه په پوره کی
وای چې ورور ولا دا سرو غوژل ورکړي او هغه کې د 1300 کلونو راسي اوسيږي ولې چې کله باد باران شي نو په دې کوټه کې دوی سره ساروي هم د شپې پراته وي
دلته کې ډېر ور سره یو نو ډیر له سارو غوجل د غیر اکلې ده او دغه د اعظم د پاره ډیره گزاره کړې ده نو بس د دې سره اوسې
یویش کلنا هورین وای چپلار لس کال پس ورک را پیدا شو خواله اوس مازغه کار نه کوي. خدا وای چې د مور سره او د خپل ځان سره ژمنه کړې ده چې په خپل به هم د سبق په ذریعه ځان جوړ مقام ته رسوي او د خپل رونو خویندو او د مور پلار ملاتړ به هم جوړیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په اورګزو کې پرون د پښتو ادبي کاروان د غړو شاعرانو پر کلام مشتمل چاپ شوې تذکرې مخکتنه وشوه. تر هغه وروسته یو مشاعره هم وشوه چې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو شاعرانو پکې ګډون وکړو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش را کوي.
د اورګزو پښتو ادبي کاروان شپږمې کلیزې په مناسبت 13 ورځ مشتي میلې کې د پښتو یو ادبي دستوره تابعه شوی. د دستوري مشر ملما د پښتو ژبې ادیب، شاعر، محقق، سیډنکار او لیکوال سلیم راز وو. د دستوري په لومړي نشست کې د ذکر شوی کاروان سوري لاندې د کاروان غړو په کلام مشتمل چاپ شوی تذکرې ستوري د کاروان مخکته نه وشوه. په دې محل سلیم راز، اجاز خټک، سید رهبر او نورو خپلې مقالې وړاندې کړې او د کاروان ادبي هلې ځلې وستایلې. سلیم راز وویل په اورګزو کې دا رنګ هلې ځلې کول د ستاینې وړ دي، ځکه چې یو وخت داسې هم و چې اورګزو ته راتلل دومره آسان نه و.
تما اورګزو د ایجنسی او د تیرا د نوم ډېر زیات خوښ و، نو داسې موږ پارسینار نه راتلو. نو ما یو خبره چې په خبرو کې راغله، نو ما دلته موږ تللی نه شو، ځکه چې یو خو دا د دهشتګردۍ خبره وه او غیر غټه خبر به لازم د خپل افسر شاهد دهشت گردی چې کومه واغه ډیره و. نو ما کاش دا سو پیدا شي چې ما اغوا کی و تیراته مې ورسل.
په مشاعری کې د سوبې بیلابیل سیمو نه ګڼ شمېر شاعران شریک شول. مشاعری کې ملتان همت، ملنګ جان شابیوال، سید رهبر، محسن اورگزی، ریاض نسیم، اسد ایاز ایاز، پروفیسر رسیل منگل، الیاس ټلوال، رومان شاه رومان، الفت اورگزی او نورو شاعرانو خپل تازه کلام وړاندې کړ.
لک چینار لک نختر ولاریم، دخایستونو پر ڈگر ولاریم، کلیا زما ٹپی تغوک شا وورا، دسام پگ دغر پسر وورا.
ما دخواگی مینی پتور وجنی او خلق می گورا پخپل کور وجنی، او دلتا د مینی تم اچانا وکړو، دلتا خورور لگی او رور وجنی.
د گنگروانو د شرنگار خبر چرت کیگی، نسیما دلتا د سنگار خبر چرت کیگی، او زمونگ پسیما که برودو کرواندا شویده، زمونگ پسیما که برودو کرواندا شویده، دلتا که گل او د ملیار خبر چرت کیگی.
په دې محل د ورغزو پختو ادبی کروان مشر اسد ایاز ایاز د ملمنو شکریا ادا کړ او د کروان په حلو زلوی رڼا واچوله. او ویل چې د دې ملمنو راتلو سره د دوی حوصله نور هم لوړې شوې. د مشاعرې په پای کې د اورګزو پښتو ادبي کروان لاړه ملمنو او صحافیانو ته ایوارډونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې پروګرام په اخیره کې به لنډ خبرونه او ځل بیا له بشیر کوخه واورو.
د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې په پنجاب کې د ترګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ د جماعت الدوا ډلې مشره په 2018 کال کې د هند ممبئی حملو پلانولو لپاره تورن حافظ سعید نیولی دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 16 د خبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره کېدونکو ټاکنو لپاره په قبایلي ضلعو کې ټولې تیاریانې بشپړې کړې دي. پښوالی ودرسان کې د دې کمیشن یو افسر حبیب الرحمن مشال ویډیو ته نن وویل امیدواران تر سبا پورې د کمپاین کولو حق لري. تمه ده چې نن به د انصاف نړیوال عدالت د هند د بحري ځواکونو پخواني سرتیري کلبوشن یادو په اړه پرېکړه واوري چې پاکستان درې کاله مخکې د جاسوسۍ په تور نیولی. پاکستان ویلي په بلوچستان کې نیول شوی دا سړی د هند استخباراتي ادارې غړی دی. پاکستان یو پوځي عدالت په 2018 کال کې یادو ته د مرګ سزا ورولې وه، خو هند دا پرېکړه د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړې ده او چیلنج کړې. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نادر نادری نن مشال ریډیو ته وویل په دې ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې په شپږو ولسوالیو کې 240 کلینیکونه تړلي دي چې له وجې یې په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
طالبانو تر اوسه به اړه څه نه دی.
ایران وای د تیلو لیوی بهرانی کشتی سره په هرمز تنګی کې مرسته کړې ده. خو امریکا اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کشتی نیولې. د ایران بهرنیو چارو د وزارت وایند عباس موسوی نن وویل هیوادی و بهرنۍ کشتی چې ماشیني کار نه کوه بندر ته لیږدولې ده. دا د متحده عرب اماراتو کشتی ده. نن د قزاقستان یو عدالت د تجارانو د اتحادیې مشر ایرلان بلتبای ته اووه کاله قید سزا ورولې. پر هغه د درغلې او تور نبي نوموړې دا مقدمه سیاسي بللې. او د پاکستان کرکټ لوبډلې غوره کوونکی چیف سلیکټر انضمام الحق نن استعفا ورکړه. د هغه قرارداد د جولای په دیرشمه ختمېده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. زه ملیحه میرزاده، بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.